د مشال ډیو روان خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني وخت د سهار لس بجې شوی په دې خبري غړي کې تاسو لپاره راپورونه لرو او فرصت مې کې دوا ونیز خبرونه سازونه زنجیرونه او تورتمونه لرو خو تر هغه سمخ کې تازه لیسا تازه خبرونه وړاندې کوو رومه د مهم خبرونو سرټ کی د تربندیز لاندې ډلې تحریک لبې پاکستان کارکونانو او پولیسو ترمنځ پنخټو کې غنو کسانو ته مرګ جوړ لوړدلې په پاکستان کې پرونو اپوزیشن ګوندونو او عام ولس د ګرانه او حکومت زده د احتجاجي غونډې او مظاهری کړي او د امریکا مرکزی کمانډانې یو ویان وایي پرون په شام کې د القاعده ډلې یو مشر په امریکایي ډرون بیت کې وژل شوی او زه خبرونو تفصیل د تربندیز لاندې ډلې طریقې لبیک پاکستان کارکونان او پولیسو ترمنځ پنخټو کې غنو کسان ته مرګ جوړ لوړېدلې د لاهور ډی آی جی اپریشن ویان د مزر حسین په بیان کې ویلي چې پرون په لاهور کې د طریقې لبیک مظاهره کوونکو کارکونان او پولیسو ترمنځ پنخټو کې دوا پولیسان وجل شوي او ګڼ شمیر جوړ دي خو د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار په ټویټ خپل یو بیان کې د غاشمیري درې خای مزر حسین وای پولیسو مظاهره کوونکو د ولسی املاکو لړنګولو منې کول چې د یاد ډلې په لویانو په پولیسو پېټرول بمونه غورځول بل خو د ریټرز خبري اجانس لمخې د طریقې لبیک یو ویان صدام بخاري وای چې پولیسو په سولېز لاریون حمله کړي طریقې لبیک اعلان کړي چې د اکتوبر لا 28 بعد اسلام آباد پر لور لاریون کوي تر هغه وخت به هلته پرلت وهي چې حکومت د فرانس پیر له ملک وشړیو د طریقې لبیک مشر صدر زوی لبن خوشی کړي خو د پاکستان کونو څرو وزیر ویلي کده فرانس پیر جی له ملک وشړلو نو د پاکستان او روپي ټولن ترمنځ باندې کی ترنګلی شي تحریک لبیک روسل هغه څو واره مظاهره کړي چې پروس کال د فرانسې ولسمشر د دې هواد په یو مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکو خبروي دفاع وکړه ویل چې د بیان ازادي پر سر جوړ جاړي نشي کولی په پاکستان کې پرون اپوزیشن ګوندونو او عام ولس د ګرانه او حکومت زد احتجاجي غونډې او مظاهری کړي د پاکستان په کراچۍ کې د جمهوریت غورځنګ غونډې ته په وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مخکخ عبدالغفور هیدری ویل عمران خان د وزیر اعظم په څوکۍ نور د پاتې کېدو اخلاقي جواز نه لري د په خبره ځکه چې نوموړي له ولس سره کړو ژمنو کې یو هم نه د پوره کړي
تین چار مہینے سے
دیوائی چپدری سلور میاشتو کی پہیوات کے ناساپا دگرانی سیلاب راغلے ڈالر چینی وڑی اڑو روستر بلی گرانی گی
د پاکستان جمهوریت غورځنګ په وینا چې د اکتوبر په 28 د اسلام آباد په مری د سین صوبې په لړکانه سکر جیکب آباد او د خبر پختونخوا په مومند او سوات او د بلوچستان په زیارت کې هم په ګڼ شمېر کې خلکو د مرکزی حکومت ضد لدې قبل مظاهری کړي چې په ملک کې د پېټرولو خوراکي توکو او نورو شیانو بیې لوړې شوي بلخوا د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق خبیب پرون په لاهور کې خبريالانو ته ویل چې حکومت یې د اجناسو بایو کمول لپاره ګامونه پورته کړي د په خبره پاکستان کې ګرانی زکه دا چې په نړیوال مارکیټ کې شیان ګران شوي د شمالي وزیرستان نه چارواکي وایي په فبروري میاشت کې تختول شوي څلور کسان یې له وسلوالو راخلاص کړي د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان بیگانه وخت مشال ډوته ویل چې د دوی او عثمانزو جرګې په هلو زلو دغه کسان پرون را خوشي شوي دي نوموړي هم دومره ویل چې په سیمه کې د دوی د عملیاتو او مختلفو قانون سره د جرګو په نتیجه کې دغه کسان را خلاص شوي دا وایي چې په دې ترس کې د عثمانزو جرګه افغانستان ته هم تللی و د شمالي وزیرستان څخه شپږ کسان د فبروري پر 28 نیټه تختول شوي وو دغه راز دوه کسان چې د تختولو نیټه نه ده معلومه له جنوبي وزیرستان تختول شوي وو دا ټول اته کسان وو چې یو پکې څو اونۍ مخکې مړ شو او درې تنه 13 میاشتې او څلور پرون خوشی شول 13 ورځې په خوشی شو کې د انجینیر همایون دوړ او اډوکیټ عتیق الله دوړ خپلوانو مشالې ډوتول چې کورنۍ ډیره خوشاله ده کومې وسلوالې ډلې د دې کسانو د تختولو ذمہواری نه ده منلې د امریکا مرکزی کمانډانې یو ویان وایي پرون په شام کې د القاعده ډلې یو مشر په امریکایي ډرون بیت کې وژل شوی دی د مرکزی کمانډانې ویان د آرمی میجر جان ریگزبی په یو بیان کې وایي د عبدالحمید المطار وجنی سره بعد تر غریز ډلې د هغه لا نورو نړیوالو بریدونو پلانولو او تر سره کولو صلاحیت ګډوډ شي چې لمخې دوی امریکایي وګړي د دوی متحدان او بې ګناه ولسی وګړي ګواخي. رکس بي زیاده کړه مرکزی کمانډانې ته د برید په نتیجه کې د ولسی مرګ جوب لپاره کوم اشاره نه دی ملاو شوی. د هیواد په شمال غربي برخه کې د برید دوه ورځې وروسته له هغو شوی چې په جنوب کې یو امریکایی پوسټه باندې حمله شوی و. د مرکزی کمانډانې ویان دانه دی ویلي چې ګینه دا برید د انتقامي کاوی په توګه ترسره شوی. او د شلوریز نړیوال کرکټ کپ د لومبي پړاو په اخیری میچ کې پرون سریلانکا نیدرلینډز ته په اته وکټو ماتې ورکړه. په شارجه کې شوی دی لوبه کې نیدرلینډز یوازې څلور څلوېښت رنځونه جوړ کړ او ټول لوبغاړي یې اوټ شول. سریلانکا په 2.1 اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړ. له دې پړاو څلور لوبډلې لکه سریلانکا، سکاټلینډ، بنګلادیش او نیمې بیا سوپر 12 پړاو ته په وتو کې بریالي شوي. د شلوریز نړیوال کپ سوپر 12 پړاو چې نن شروع کیږي پکې هم نن لومبۍ لوبه د پېښور پر وخت 3 بجې په ابو ظبي کې د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ، او دوهمه لوبه ماخام په 2 بجې په دوبۍ کې د انګلینډ او ویسټ انډیز ترمنځ. پاکستان به خپل لومبۍ لوبه سبا له هند سره کوي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. د مشال ریډیو ته غوښتي تاسې خبرونه واوریدل او اوس هم ستاسو د پاره یو څو راپورونه لرو او په روستۍ نیمای کې دوه اونیزه خبرونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د تربندیز لاندې ډلې تحریک لبې پاکستان کارکونانو او پولیسو ترمنځ پنختو کې ګڼو کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې. د لاهور ډي آی جی اپریشن بیان د مظهر حسین په یو بیان کې ویلي چې پرون په لاهور کې د تحریک لبې مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ پنختو کې دوه پولیسان وژل شوی. خو د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار په خپل یو بیان کې د غشمیری درې خای بل خو د ریسرچ خبري ایجنسی لمخې د تحریک لبیک یو بیان صدام بخاري وایي چې پولیسو د دوی په سولۍ زلاریون حمله کړي. تحریک لبیک اعلان کړی چې د اکتوبر له 28 بعد اسلام آباد پر لور لاجون کوي او تر هغه وخت به هلته پرلت وهي چې حکومت د فرانس سفیر له ملک وشړي او د تحریک لبیک مشر صادر رضوی لبن خوشی کړي. خو د پاکستان کونو چارو وزیر ویلي د فرانس سفیر یې له ملک وشړل د پاکستان او روپۍ ټولنې ترمنځ باندې کې ترنګلی شي. پروسه کال د فرانسې ولسمشر د هیواد په یو مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکو خپروي دفاع کړی و او ویلي وو چې د بیان ازادۍ پر سر جوړ جاړې نشي کولی. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ډیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
دا دزینا د اغه ټپکه او د انسوګیستی چې کیمی تیر شپه د تحریک لبیک پاکستان په کارکونون باندې د پولیس د طرف نه په لاهور شې کول د تحریک لبیک پاکستان او د سکیورټی فورسز په میان شې د جنگي په بنیاد باندې دوا د پولیس کسان مړ شوې دي او ډېر زیات زخمی یې دا وی. په دا جنگي نقشې چې په لاهور شې کیم دوا کسان د پولیس ولامړ کړي شوې دي. د اغه حواله سره وزیر اعلی پنجاب عثمان بوزدار یو بیان جاری کړای دی. پولیس د خندان ول سره تعزیت کړای دی او دغه عمل یې ډیر په سخت الفاظ سره غندنه کړی دی. د خپل بیان شې ویلی دی چې په دا واقعیت شې ملوث خلک خلاف سخت نه سخت کاروایی کیږي. د پولیس او د پنجاب حکومت دا کوشش دی چې تحریک لبیک پاکستان چې کیما درنا یا لانګ مارچ راون کړای دی هغه د لاهور نه و نوزی بلکې دولتا په لاهور شې پوتې شي. جکا چې تحریک لبیک پاکستان د اسلام آباد د پورا د لانګ مارچ اعلان کړای دی. په بل طرف باندې پراول پندای او په اسلام آباد کښه انتظامیه او پولیس خپل انتظامات مکمل کړی دي. پراول پندای شهر کښې په فیض آباد او په مری روډ باندې مقامی انتظامیه رکاوټینه جوړ کړی دي، کنټینر یې لګول دي او لیارې یې بند کړی دي. د راول پندای پولیس یو اعلی چارواکی چې د نوم نه وشول په بنیاد باندې مشال ریډیو ته وویلل چې ترویسه پرا د تحریک لبیک پاکستان تر شپتلاسه پرا کسان نیولې شوې دي. په بل طرف تحریک لبیک پاکستان ها یو بیان جاری کړی دی چې په هغه کې دا ویلی دي چې تر چوره پرا د دی د مشر صاد رضوی رو خلوص نشي او دلته درنه تارو نشي تر هغه وخت برو نه میژ نور مزا مذاکرات کوي د حکومت سره او نو د دغه جوینا چګیږي. دغه سره سره حکومت د لاهور په مختلف علاقې کې موبایل انټرنیټ او چل یاره هم بند کړی دی چې د هغې په وجه باندې مقامي خلک ته ډېر سخت تکلیف هندای. د تحریک لبیک پاکستان مشرونه درې رجه مخښې دا اعلان کړی و چې د لاهور نه اسلام آباد او دی د لانګ مارچ کوي. دا لانګ مارچ دی په دا بنیاد باندې کولی چې د پاکستان نه دا د فرانس سفیر ووستل شي او په بل طرف باندې د دی د گرفتار کړای شوی مشر سعد رضوی دا په مخ روخلوص کړل شي. سعد حسین رضوی د ډی سي لاهور په خصوصي احکامات باندې د اپریل په 12مه نیټه باندې په دا وجه باندې گرفتار کړی و چې کیمه په فرانس شه د پیغمبر علی سلام د توهین حواله سره خاکی جوړ کړی شوې وې چې پاغه بندو دای بیا د تحریک یا د لانګ مارچ یا احتجاجي مظاهره اعلان نه کوي. یودا دوی چې د کل 2000 د نومبر په 14مه نیټه باندې په اسلام آباد شه د تحریک لبیک په خوانی مشر خادم حسین رضوی او حکومت په میان شه چلور نوکاتی معاهده وشولا چې پاغه شه دا فیصله وشولا چې د پاکستان نو د فرانس د سفیر د لری کول د پورا په پارلیمنت شو یو بیل یا داسې طریقه کار روړل شي چې په هغه بندو غند پارلیمنت په اتفاق سره یو فیصله کوي. په بل طرف د پاکستان د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید د اکتوبر په 20مه نیټه باندې په اسلام آباد شه په یو تقریب شه په خپل خطاب شه وویلل فرانسیسی سفیر د ملک نه وستل مقصد دا دی چې میجو د یورپی یونین نه بیخی اوټ شي او د فرانسیسی سفیر د وستې نه علاوه زدا درته ویایه چې د میجا جمهوری حکومت تی چې چوک په سایی او په جمهوری طریقه سره احتجاج کولای شي هغه د رودریمی خو کچوک هم د قانون په خپل لوس شه د وخستې کوشش کوي د هغې خلاف و قانون په عمل شه رودریمی ادغه سارا سارا د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار یو ټویټ وکړلی چې د تحریک لبیک سره د میجا مذاکرات او خبرې روانې دي او په دغه سلسله کې میجا کمیټه هم جوړ کړی دی چې د دوی سره فریقین په میانځ کې وو مذاکرات او کیسه خبرې فیصله کوي. خو په بل طرف باندې د تحریک لبیک پاکستان په افیشل واتس اپ ګروپي نقشې د دوی د مشرونو د طرف نه دا میسیجونه رودریمي او دا ویایي چې نه صرف د حکومت سره د میجا مذاکرات ناکام شوی دی بلکې حکومت د میش سره په دوکا شدای. گوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
یار گورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
اومی لگا ولو جی
گورګینیا
Ulika
G
M A S H A A L R A D I O Mashal Radio download eka
دا خو اختیار اغله
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو
مشال رادیو ته وګستی او اوس هم راځودی ته چې شمالي وزیرستان نه چارواکي وای په فبروري میاشت کې تختول شوی پاتې څلور کسان هم له وسلوالو خلاص کړل شوی. په دغه اړه هم ستاسې لپاره راپور لرو خو راځو یو بل راپور ته. هغه دا دی چې په پاکستان کې پرونو اپوزیشن ګوندونو او عام ولس د ګرانۍ او حکومت ضد احتجاجي غونډې او مظاهرې کړي. د پاکستان په کراچۍ کې د جمهوری غورځنګ غونډې ته په وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مخکښ عبدالغفور حیدری وویل چې وزیر اعظم عمران خان د وزیر اعظمۍ په څوکۍ نور د پاتې کېدو اخلاقي جواز نه لري او باید له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. دغه راز د دوی په وینا د اکتوبر په 2 یعنی پرونه د اسلام آباد په مری د سیند صوبې په للکانه سکر جیکب آباد او د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې او د غرض بلوچستان کې هم او خلکو د ګرانۍ پر ضد د حکومت خلاف مظاهرې کړي. پر دې سربیره پرون په پیښور کې قومي وطن ګوند او لاهور کې مسلم لیگ نون هم د حکومت او ګرانې زده غونډې کړي. بلخوا د مرکزی حکومت د اطلاعات وزیر مملکت په لاهور کې خبریالانو ته ویل چې حکومت یې د اجناسو بیو کمول لپاره ګامونه پورته کړي او د په خبره پاکستان کې ګرانې ځکه دا چې په نړیوال مارکیټ کې شیان ګران شوي. نور تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال نیاز علی خان کوي.
پنڈیتا په وینا کې د جمعیت علماء اسلام مخکخه او سینیټر عبدالغفور هیدری خپل وینا کې ویل چې عمران خان د وزیر اعظم په څوکۍ نور د ناستي هیڅ اخلاقی جواز نه لري.
تین چار مهینه سه
دیوای چې پدری سلور میاشتو کې په هیواد کې ناساپا د ګرانۍ سیلاب راغلی. په هیواد کې او په پارلیمنت کې د جمهوریت نوم هم نه دی پاتې شوی. په هیواد کې رسنۍ بندي شوی. ډالر چینی وړي وړه ورستربلی ګرانیږي. ډیر ژر به خلکو ګوري چې د عمران خان حکومت په کور ته ځي. د پاکستان جمهوری تحریک د احتجاجونو دا لړۍ بعد د حکومت ته ختمېدو پوری دوام لري. د غونډې په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبی مرستیال مشر محمد سلیم ترین بیا مشال لیډیو ته ویل
خالی مہنگائی خبر نه ده. دا ملک بالکل تباہی طرف ته روان دی. خلق بیزار دي. وړه ګران، بورا ګران، پانی ګران، علاج ګران، دوائی ګران، بیا زندگی ګران شو.
د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم په وینا د پاکستان په بیلا بیلو سیمو کې د ګرانۍ په ضد د احتجاجي مظاهرو بهیر روان دي. او بیا د اکتوبر په 28مه په پیښور کې د قومي وطن ګوند هم د ګرانۍ په ضد احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې خلکو پکې ګډون کړي. دغه احتجاجي مظاهره ته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په خپل وینا کې ویل دیوائی چھپ ملک دے سمدستی عام ٹاکنی اوشی ہیواد ہگا مرحلے ترسی دلے دے چیری چی عمومی ٹاکنی دا ہر چاد پارا لار دا خو ٹاکنی دی یوازی پنم نوی دا حکومت پشپڑ توگا ناکام شو دی دوی دا خلق لپارا حس لار نلری او ٹاکنی دی باید دا سیوی چھ حس ہدارا پکی لاسوہنی انکڑی
جس میں کوئی اور ادارہ عمل دخل نہ کرے.
یوازی دانا دا جمعی پرز دا پنجاب پا مرکزی خار لاہور کی ہم پی ڈی ایم یولوی غنڈا کھڑی چورتا دا مسلم لیگ نون نواز گن او نورو سیاسی غڑو ویناگانی کھڑی او دا پاکستان تحریک انصاف حکومت پا اقتصادی تگلاروی سختی نیوکی وکڑی. پا لاہور کی راجوڑی شوی دا غنڈی تا دا مسلم لیگ نون مخکخ او دا قامی اسمبلی غڑی خواجہ سات رفیق پا خپل وینا کی اویل
یہ نیب آرڈیننس یہ ججز کے ہاتھ باندھنے کی کوشش ہے.
دیوائی چی دا نیب آرڈیننس دا عدلیہ پا خپل واقعی بریدی او د قاضیانو د لاس تړلو حسدا دا چې د هیواد خلک د ګرانۍ بیکاری او بی قانوني سره مخ دي. په داسې حال کې چې د ریاست اداري هم په بحران کې دي. خلک ولی وګې دي، خلک ولی ځان وچني. دا په یو شپه کې ندی شوی. دا د ټاکلې شوی استادو په نخه کولو نتیجه ده. دوی د هیواد اقتصاد خراب کړ، په قاضیانو یې فشار راوړې او پر رسنیو یې پابندیانې لګولې.
تمنه میډیا پر پابندیاں لگوائی.
د پاکستان جمهوری تحریک په وینا د اکتوبر په 28مه په مری د سن صوبې په لړکانا، سکر، جیکب آباد او د خیبر پختونخوا په مومندو، منګور، سوات او د بلوچستان په زیارت کې هم په ګڼ شمیر کې خلکو د جمعې لمون لرستو په هیواد کې د ګرانۍ او د مرکزی حکومت په ضد احتجاجي مظاهره کړي او د پاکستان تحریک انصاف په حکومت یې د ګرانۍ لامل سختی نیوکی کړي. د پی ڈی ایم لخوا د حکومت خلاف او د ګرانۍ په ضد د احتجاجي مظاهرو نوې لړۍ د اکتوبر د شلمې څخه پیل شوي او پی ڈی ایم له دې وړاندې په راولپنډۍ کې د ګرانۍ پزد یولو یا احتجاجی مظاهره کړی وا. بلخوا د مرکزی حکومت د اطلاعاتو د مملکت وزیر فاروق حبیب د اکتوبر په 28مه په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې وای دي چې د اپوزیشن ګوندونه ځکه احتجاج کوي چې دا د سیاسي بیکار خلکو یو ډله ده. حکومت د بیلابیلو اجناسو قیمتونو کمولو لپاره ګامونه پورته کړي او موږ د جنوري کال 2020 څخه تر ستمبر 2021 پورې په یوټیلیټی سټورونو کې په توګو باندې 40 اربع روپۍ سبسډي کړی تا. هغه زیاته کړی چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتوالی د نړیوالو توکو د قیمتونو لوړېدو نتیجه ده. خو وزیر اعظم عمران خان په دې سخت وخت کې هم خلکو ته د مرستې کولو لپاره د فوډ سپورت پروګرام په نوم پروګرام پیل کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او دی تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمه بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم یو بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال لړیو ته غوږ سره دونکو د شمالي وزیرستان چارواکي وای په فبروري میاشت کې تختول شوی پاتې څلور کسان هم له وسلوالو خلاص کړل شوی. د شمالي وزیرستان مرستال کمشنر شاهد علي خان وای چې د دوی او پانزو جرګي په لو زلو دغه کسان پرون را خوش شول. نو موري هم دومره ویل چې په سیمه کې د دوی د عملیاتو او مختلفو قانونو سره د جرګو په نتیجه کې دغه کسان را خلاص شوی. دوی چې په دې ترس کې د اوتمازو جرګه افغانستان ته هم تللی و. د شمالي وزیرستان څخه شپږ کسان د فبروري پر یوویشتمه نیټه تختول شوي وو. دغه راز دوه کسان چې د تختولو نیټه یې نه ده معلومه له جنوبي وزیرستان څخه تختول شوي وو. دا ټول اته کسان وو چې یو پکې څو اونۍ مخکې مړ شو، درې تنه تیره میاشت او څلور پرون خوش شول. کومې وسله والې ډلې د دې کسانو د تختولو ذمواري نه ده منلې. تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د ځلی انتظامیه چارواکي وای چې تیر شپه یعنی د اکتوبر په 28مه نیټه وسلوالو لخوا تختول شوی سلور کسان یې د وسلوالو د منګولو څخه آزاد کړل. کمشنر بنو ډویژن شوکت خان، مرستیال کمشنر شمالي وزیرستان شاهد علي خان وویل چې د اوتمان ځای جرګې او د دوی په کوششونو بلاخره تختول شوی کسان خوشی شول. چاته میاشتونه د وسلوالو په منګولو کې وو. په آزاد شوی یا بازیاب شو کې انجینیر همایون داوړ، ایډوکیټ اتیک داوړ، حمزه او شفیع الله شامل دي. د شمالي وزیرستان دوه تختول شوی کسان 13 میاش خوشی شوی ول چې د فروری په 28مه نیټه لښوي څخه غوا شوی ول. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د شورو ورځې نه په هڅه کې وو او ټول تختول شوی کسان یې بازیاب کړل چې ورسره د اوتمانځای جرګې هم پکې کومک وکړ.
شمالي وزیرستان شپږ افراد شوه نه اغوا شو. سلور کسان چې کم دي ناغه الحمدلله نن ریکور شو. دوه کسان دي ناغه مخکې ریکور شو. دوه ساوت وزیرستان نه چې کم افراد اغوا شو هغه چې دنه هم د دې جرګې چې کم اوتمانځای جرګه مونږه کانسټیټیوټ کړی و هغه مونږه په هغه سختو حالاتو کې مونږه افغانستان ته لېږلی و او دا وو د کوشنو د وجه چې دناغه نن چې د افراد چې دناغه رها شو. انتظامیه د لولنې ورځې نه والا تر اوسه پورې چې دنه په مختلف لیول د قومونو سره جرګې په علاقه کې په مختلفو ځایونو کې چې په کم ځای کې زمونږ شکوک راغلي دي په هغه کې سرچ اینڈ سټرایک اپریشن چې نه هغه مونږ کړی دي او د دې سره سره زمونږ اکراس ته بارډر چې نه هغه مونږ جرګې لیکل دي.
تختول شو کسانو کې انجینیر همایون داوړ، ایډوکیټ اتیک داوړ، د ترزوی بیلور خان وای چې نن یې په کورنۍ لکه اختر ورځ ده.
تقریبا نو ته میاشتې شي دی هم چې لا پتا شوی لا پک شکر دا ان په خیر سره یاد سره دی ریلیسونه قبیله او د بل بچی غیر به انتها خواشته امیر ډیر د خلکو شکر گزاري چې دې سره چا تکلیف کړه دا ډیر نن خو دا څه ورې دو بالکل قانون ته اختیار وی حتی چې ډیر دې بل بچی ډیر خواشته بل بچی رغلی دې باندې دې ایو کیمرا څه کو چې کی ما مېرو دې ما یې سر مېرو خبره نو لکه امیر سره خبره همیشه ونه پټوله چې ما یې په باندې سره پلان کیږي سره په دې کې سره تا نه ټول ډیر خواشته او ټول مطلب ورو اس مې انفام کړو.
دغه کسان د فروری په 28مه نیټه د شمالي وزیرستان شوانه وسلوالو تختولی ول چې ټول اته کسان وو. دوه د جنوبي وزیرستان غوا شوی ول او شپږ د فروری په 28مه نیټه لښوانه بوولی ول. په دغه کې یو سو نه وړاندې وسلوالو وژلې وو. درې کسان تیره میاشت او سلور تختول شوی تیره شپه خوشی شول. دا چې تختول شوی کسان د خبرو اترو د لارې او یا د پیسو په بدل کې خوشی کړي د ځلی انتظامیه چارواکو او هم د تختول شو کورانو غړو په دې اړه څه نه دی ویلي. دوی وای چې د انتظامیه او د جرګې په کوششونو د دوی تختول شوی کسان خوشی شول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او.
اوردونکو پرون د خبر پختونخوا الیکشن کمیشن په صوبه کې د بلدیتی ټاکنو په دوو پړاوونو کې د کولو اعلان وکړ. د اعلان تر مخه په نیمه صوبه کې بعد روان کال په دسمبر او پاتې کې بعد راتلونکي کال په جنوري میاشت کې ټاکنې ترسره شي. د پام وړ ده چې په خبر پختونخوا کې د بلدیتی حکومت عیني موده د 2019 کال په اگست میاشت کې سرته رسیدلې، خو تر دې دمه بلدیتی انتخابات نه دي شوي. حکومت وایي چې د کورونا وبا له وجې ځنډولې، خو اپوزیشن بیا وایي چې حکومت د خپلو ناقصه کارکردګۍ له وجې له ولس ووټ نه شي اخیستی نو ځکه انتخابات ځنډوي. نور تفصیل له پېښوره د شبیر رمضان په دې راپور کې.
په 28 اکتوبر د جمعې په ورځ خپل صوبایي دفتر کې د خیبر پختونخوا الیکشن کمشنر شریف الله خان د خبري غونډې ورستو مشال لیډو ته ویل چې په 19 دسمبر به د صوبې اولس ضلعو کې بلدیتی ټاکنې کوي. دی وایي قبایلي ضلعو کې به په اول ځل ټاکنې کیږي، خو هلته د حلقه بندو په شمول هر ډول تیاریانې مکمل شوې دي.
په فرست فیز کې اولس ډیسټریکټ منتخب کړي دي چې د اولس ډیسټریکټ کې ټوټل 63 تحصیل دي، 1936 ویلیج کونسل دي او 423 نیبرهوډ کونسل دي. په دې 17 ډیسټریکټ کې په دې نیبرهوډ کونسل ویلیج کونسل کې به 19 دسمبر 2021 باندې به الیکشن وي. دویم مرحله پولینګ به په 16 جنوري 2022 باندې وي. د فرست فیز کې د نوې اضلاع چې کومې دي صرف درې شامل دي، ممن، باجوړ او خیبر، او بقیا څلور قبایلي اضلاع چې کومې دي په سیکنډ مرحله کې دي.
موړی زیاته کړه چې دغه ټاکنو کې به الیکټرانیک ووټنګ مشین ټیکنالوژي یا انټرنیټ او کمپیوټر نه کاروي. د دوی د اعلان تر مخه وړومبی مرحله کې به پېښور، نوخار، چارسده، خیبر، مومن، مردان، سوابه، باجوړ، هریپور، کواټ، کرک، هنګو، بنو، لکی مروت، ډیری خان، ټانک او ملکنډ ضلع شامل وي. دینه وړاندې دا خیبر پختونخوا حکومت هم بلدیاتی ټاکنې په دوه مرحلو کې اعلان کړی وي چې تر مخه به ټول صوبه کې اول دا ویلج او نیبرهوډ کونسل ټاکنې هم دسمبر میاشت کې، او بیا تحصیل کونسل ټاکنې په دویم مرحله کې په مارچ 2023 کې اعلان شوی وي. کوم سره چې الیکشن کمیشن اتفاق ونه کړو او وایي چې تحصیل او ویلج کونسل ټول ټاکنې په نیمه صوبه کې په یو ځل کول غواړي چې وخت او وسایل بچ شي او زر تر زره مقامی حکومتونه خپل کار په مکمله توګه پیل کړي. هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا د پېښور ضلع پخوانی ناظم محمد اسیم خان وایي چې کومه پریکړه الیکشن کمیشن کړی ده دا غوره او عملی ده. باید حکومت هم داسې وکړي چې کومو ضلعو کې انتخابات وشي هلته مقامی حکومتونه زر تر زره جوړ شي.
دا الیکشن کمیشن چې کوم اعلان کړی دی چې دا الیکشن چې کوم مسلو کې کوي نو تحصیل او ویلج به یو ځای کوي. نو الیکشن کمیشن سره د اختیار دی چې هغه د صوبایي حکومت چې کوم یو مشوره ده که هغه اومني او که نه مني دا دایي خوښه ده. د صوبایي حکومت چې کوم خپل یو مشوره ورکړې ده چې کوم کې هغه وي چې دا ویلج کونسل به ټول صوبه کې مونږ په یو ټایم کې کوو ور پسې به تحصیل وکړو. هغه خپل یو سوچ باندې هغه ویلي دي. نو زما خپل ذاتی رائے خو همدا ده چې څنګه الیکشن کمیشن وایي چې مونږ په کوم اړومبي فیز کې ویلج او تحصیل په یو ټایم کې کور وړو پاغه ځلو کې چې په صحیح کې لوکل ګورنمنت سیستم فعال شي. نو زما ذاتی رائے خو دا ده چې الیکشن کمیشن رائے ټیک ده.
ولی په دې اړه لا د صوبایي حکومت دریز وړاندې نه دراغلي او مشال لیډیو سو سوواره صوبایي حکومت ویان کامران بنگش او نور چارواکو سره د تماس نیول هڅه وکړي، خو د دې مرستیال بیا بیا هم دا جواب وو چې دوی مصروف دي، خبره نشي کولې. د پامړ دا چې تیر بلدیاتی ټاکنو میاد په 28 اگست 2019 کې ختم شوی وو. هم دغه کال دسمبر کې بیا ټاکنې د آئین مطابق کول وو، خو له تر دې دمه دغه ټاکنې حکومت ونه کړې شوې. مخالف ګوندونه په حکومت باندې تورونه لپور کوي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل ناقص پالیسو له وجې ولسته نشي مخامخ کېدی او په قصد دغه ټاکنې نه کول غواړي. خو له حکومت دریز لري چې د قبایلي ضلعو په صوبه کې نظم کېدل او هلته حلقه بندۍ او نور انتظامات کول، او بیا د کرونا وبا له وجې دوی په وخت دغه ټاکنې ونه کړې شوې او دا چې دوی ورته په مکمل توګه چمتو دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریڈیو ته وګستی او وخت شوه لسنی بجې تاسو ته خبرون لنډی وړاندې کوم. د تربندیز لاندې ډلې طریق لبه پاکستان کارکونان او پولیسو ترمنځ په نښتو کې غنو کسانو ته مرجو بلوړلې. د لاهور ډي آی جی اپریشن بیان د مظهر حسین په بیان کې ویلي چې پرون په لاهور کې طریق لبه مظاهره کوونکو کارکونانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې دوه پولیسان وژل شوي او غن شمیر جوړل دي. په د پنجاب والا وزیر عثمان بزدار پر ټویټر خپل یو بیان کې بیا ویلي چې دغه د وژل شوو پولیسو شمیر درې دی. بلخوا بیا طریق لبیک د رویټرز خبری اجانس سره وایي چې د طریق لبیک یو بیان د صدام بخاري وایي چې پولیسو په سولې زلالون حمله کړي. په پاکستان کې پرون اپوزیشن ګوندونو او عام ولس د ګرانی او حکومت زده احتجاجي غونډې او مظاهرې کړي. پاکستان په کراچۍ کې د جمهوری غورځنګ غونډې ته په وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مخکښ عبدالغفور هدوی ویل عمران خان د وزیر اعظم په څوکۍ نور د پاتې کېدو اخلاقي جواز نه لري. د خبره ځکه چې نوموړي له ولس سره خپلو ژمنو کې یوه هم نه ده پوره کړې. بلکې د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب پرون په لاهور کې خبرجلانو ته ویل چې حکومت یې د اجناسو بیو کمول لپاره ګامونه پورته کړي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په فبروري میاشت کې تختول شوي څلور کسان له وسلوالو راخلاص کړل شوي. د شمالي وزیرستان وسیال کمشنر شاهد الخان بیگان نو وخت مشال ډوته ویل چې د دوی او اتمازو جرګې په هلو ځلو دغه کسان پرون راخوشي شوي. البته نوموړي ډېر تفصیلات نه دي ورکړي. او د امریکا مرکزی کمانډانې یو بیان وایي پرون په شام کې د القاعده ډلې یو مشر په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی. د مرکزی کمانډانې بیان د آر بی میجر جان ریکس بی په بیان کې وایي د عبدالحمید المطار وجنې سره به د ترګریز ډلې د هغه لا نورو نړیوالو بریدونو پلانولو او ترسره کولو صلاحیت ګډوډ شي چې امریکایي وګړي ګواښي. اردن کو خبر نولندیز مو واوریدو او اوس په دینی مای کې دوا اونځي خبرونه لرو. اول ستاسو پام اونځي خبرونه تورتمون تر غرزو مال هغي ورستو به تاسو سازونه زنجیرونه اونځي خبرونه واوري او تاسو وم چې په پاکستان کې په ملیونونو خلک له مودو رهیسې په بیلابیلو نشو روغ دي. د دوی د درملنې او بیا رغونې لپاره پر حکومتي او شخصي کچه بیلابیل مرکزونه جوړ شوي. دغه مرکزونه له مودو رهیسې په نشو د روغ د کسانو درملنه کوي خو په عین حال کې دوی خپل اهم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د دوی د دې اونځي خبرونه په دغه برخه کې په پاکستان کې د دا ډول زنو مرکزونو د فعالیت او غیس په اړه بحث شوی. د خبرونه کوربا احمد شاه زمي دي.
تور تمونه
د مشال رادیو په ونې خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونی لاملونو توانونو او اغیز په اړه بحثونه اوري. په دې خبرونه کې تاسو په ټولنه کې په نشو روشت کس مقام او له هغه سره د ټولنې او کورنۍ د چلند په اړه بحث اوریدي. په پاکستان کې یو خوا ګڼ کسان په نشي توکو اخته دي، نو بل خوا د دا ډول کسانو لپاره د درملنې یو شمېر مرکزونه هم جوړ شوي دي. پروان خبرونه کې په پاکستان کې په نشو د روږد کسانو درملنې مرکزونو د هغوی د فعالیت او اغیز په اړه بحث واوري. په پاکستان کې ملیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روږد کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په پاکستان کې ملیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روږد کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په خبر پرتونخوا کې د ډرګ اډوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملنې لپاره کارکونکو ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای چې د دوی لڅړنې سره سم په پاکستان کې په نشو د روږد کسانو درملنې لپاره شاوخوا یو نیم سل شخصي او دولتي مرکزونه او ادارې کار کوي چې د پوینا ناکافي دي. د ملګری ملتونو د نشو او جرایمو د کنټرول دفتر د 2013 کال له سروې سره سم په پاکستان کې سباندي 8 لکه کسان په نشو بوختي. خو مدني فعال او ارواپو محمد شیراز وای چې دا معلوم کسان دي او کنا معلوم هم حساب کړل سي نو د هغه په خبره دا شمیر 3 لکه یا 1 کروڑ اوړي. محمد شیراز د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې د ژوند لارې په نوم په نشي توک د روږد کسانو د درملنې مرکز لري. نوموړی وای په دې هیواد کې په شخصي او دولتي کچ د دا ډول مرکزونو زیاتولو اړتیا لیدل کیږي.
د یو ان او ڈی سی چې کوم ایویډنس بیس ډیټا دا زداغه مطابق سره يم کوم چې یو ان او ڈی سی سره زه الریډی ټرینر هم يم. نشه خو ډیره زیاته تیزی سره روانه ده. زمنګ پاکستان کې 67 لک کسان په دې کې افیکټ دي. نو دا ډیټا موږ سره ان د ریکارډ ایویډنس بیس پرته دي. پاکستان کې زیاتره چې کوم ګورنمنټ دي مطلب داسې ریبیلیټیشن سنټرز موږ سره نشته چې دومره کیپیسټی لکه زه د خپل سنټر والی سره خبر کوم په یو میاش کې د 100 نه زیات کسان زنه شم ساتلې. داسې کنور سنټر ته ګورنو سنټر د وخت ډیر زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې پنشي تو کو دروژ د کسانو درملنې تر ټولو لوی مرکز دوست ویلفیر فاونډیشن دی چې په پېښور کې له 1992 کال راهیسې فعالیت کوي. دا مرکز یوازې له 2014 څخه بیا تر 2018 کال پورې د څه باندې 6000 کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشران وایي چې له 1992 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې حکومت او نور مرستندوی ادارو مرسته ورسره کول نو دوی به د ناروغانو وړیا درملنه کوله. خو اوس هم د لارو کوڅو او بیوزل نشانو وړیا درملنه کوي خو د نورو خپلوانو یوازې د هغوی د خوراک تشاک او درملو پیسې اخلي. د دې مرکز د مشران په وینا دم غړې له 200 څخه 200 ناروغان ورسره دي چې یو شمیر یې ماشومان دي. د دوست ویلفیر فاونډیشن یو مشر حاجی ګل حیدر یو وخت خپل هم په نشو اخته وو خو په دغه مرکز کې تر درملنې وروسته اوس خپل د دې ادارې له مشرانو څخه یو دی. نو موري وای چې دوی لستون سر مخامخیږي خو بیا هم خپل مبارزه نه د پریشي.
نو سبا چې څو مشر خاصوي کنه نو اوی خو اول په خپل هم نشه یعنی نو موږ هغه د بلند ورکو چې تاسو راشه تاسو خپل علاج وکړي. یو خبره چې نو خبره دا چې دا یو مشکلات هم منکر راغلي
سواد د بټخیلی او 40 کلن نصیب الرحمن په 2009 کال کې دوست ویلفیر فاونډیشن ته د درملنې لپاره تللی وو خو تر 3 میاشتنۍ درملنې وروسته یې همال ته کار پیل کړ. نوموړی په دې اړه وایي
دا دیو مې سکه لري درې مېشتې ونه درې مېشتې ونه د بل کوم زمو کومل تي کوم او دا غي نه پاتې بیا کم دی نو بس بیا دې سره وسارو مو بس وسارو مو بس هغه دې سخه دې دې مو له تنخه مال خمو لگا ولا او په تنخه باندې بس اوس لګیا مو بس یو څه ته په دې نو ته باندې پس زمو بیا کوټه به چټای باندې ولې زمو ځای لري دې کنه او نو بس اوس پیم دل دل ورځې دل تیم دل ته زه د بلو کارم کوم د دې بمبو د وګړو د بمبو دې دې کوم جنریټر هم کوم شاپ مولا چلو ما چې مال سمخه راځي ان شاء الله د امکان کوم لارې شي کولای شو.
پر پیښور سربیره په یو شمیر نور پښتون میشتو سیمو کې هم په نشو دروژد کسانو د درملین مرکزونو فعالیت کوي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اند ریهیبیلیټیشن سنټر په نوم په نشو دروژد کسانو د درملنی او بیا بحالی مرکز په 2008 کال کې جوړ شوی چې تر دې دمه د بیلابیل عمرونو زرګون کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای دوی هلته پر درملنې سربیره ناروغانو ته بیلابیل هنرونه ورزده کوي او د دوی د ساتری انتظام هم کوي.
تقریبا 10000 کسان دلته علاج شوی دي او 2500 کسان ته موږ هنر ورښولې دي او په سوي انسانان د دې استفاده خسته د جوړ شوی دي. نو دا زما بیسیک چې ولو د سپورت سره می تعلق کول نو په دې باندې موږ زمو دي خاطر علي چې د ځوانان په نشو اخته دي. هغه ځوانان چې موږ ټریننګ ورکو سپورت ورکو هغه ځوانان دي لکه د پولیو کټري چورکې یعنی کښنۍ ده چې پولیو نشي. موږ هغه ځوانان نل سپورت میدان ته راوستل چې دوی په نشو اخته نشي او بیا چې موږ دا سوچ وکړو چې دا کم پخته دي د دې لپاره بندوبست پکار دي. نو ډیری مندې په دې باندې خواري شوی دي او ډیر پلرونه په دې باندې پریشان ول. نو د دې لپاره موږ د اداره خلاص کړله چې دا ټیم 2500 کسان په شي کې موجود دي. دا کورونا وایرس نو نو موږ د افغانستان مریضان هم راکړه د ایران هم راکړه. نو موږ اوس کوشش دا کوو د افغانستان د ایران مریضان چې دی هغه نه خپل ولې زموږ سره هغه سہولیات نشته چې موږ معلوم کو چې دا کورونا وایرس څه مسله ده. نو زموږ سره د پاکستان مریضان دی ټوټل او د پاکستان د مختلفو علاقو غړي.
فضل محمد نورزی زیاتوی چې له دوی سره ډاکټران او ارواپوهان شپه ورځ کار کوي او د بیلابیلو لارو د ناروغانو درملنه کوي. نوموړي زیاتوی چې کورنۍ په نشو اخته کسان دوی تورولي او دوی د میاشتې سړي سر 15000 روپۍ ورڅخه اخلي خو د په خبره په موجوده 2500 ناروغانو کې د سم نیمای درملنه وړیا کوي، ځکه هغوی غریبان دي او د فیس واس نه لري.
زه د دې کونسلر یم، کونسلنګ کوم، د دې لپاره ډیر ضروری دی او د لیز مش سره تقریبا هر وخت 24 ګنټه به یو ډاکټر موجود وي. دا خو چې د دې موږ علاج کوو، دا په دې باندې کېږي چې خلک یې په کور کې وتړي، په ځنځیر یې وتړي، یا دوی ووې یا دوی وډبې، دا د زړه د شوي خلک دي او دا الله پاک په دې عذاب باندې اخته کړی دی. کچیر موږ پر دې باندې ظلم وکړو نو موږ کورونه خرابېږي. نو موږ چې دوی د ظلم څخه خلاص کړی دي، دوی په کورو کې په ځنځیران تړل سوي، موږ دا کور سره چې دوی مشتوې موږ ورسو جنرای ولو د لیز ځنځیران جن خلاص کو علاج پوکو. د کله بلډ پريشر کښته سي، کله بدن ډېر شدید درد کوي، یعنی قسم قسم نه جوړي دي. هغه ډاکټر د دې د ناجوړي په مطابق باندې ودی ته میډیسن ورکي، د لازم شخپل اکسیجن او ارس سامان د لیورته اویلیبل دي. کوم چې سایکو پیشنټ کې دماغ ته تاوان رسیدلی، هغه د درو میشه تر شپږ میاشتې کولی، چې سایکټرست پورې دي چې هغه څونه ګولې ورلې چې دای کابو سي، نو دای بالکل برابر سکور ولاته پلاس ورکو. لیکن عام د منشیاتو عادي کسان چې د صرف د وی میشت پر راځي او بس ولات خپل کورو ته سجون کوي.
په پاکستان کې په نشو د اختصاصو کسانو لپاره پر درملنې مرکزونو سربېره ځینې تنظیمونه د نشو د مخنیوي لپاره د پوهاوی کمپاینونه هم چلوي، چې یو ډرګ فری ملکنډ یا له نشو څخه پاک ملکنډ دی. دا تنظیم په 2015 کال کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسې د نشو خلاف کمپاین کوي. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپینګل هم مشهور دی، وای چې د دوی سیمه ته آیس نشه ورغلې و او په ځانګړې توګه چې کله د دوی یو نږدې ملګری هم په دې نشه اخته سو، نو دوی له نشو څخه پاک ملکند په نوم کمپاین پیل کړ.
په هغه وخت کې دا آیس سټی دا نه ویني د ملکند تر انټر شو، بلکې د پورا صوبې تا، نو په دې وجه باندې دلته کوم خاصه کم نوجوانان چې هغه په دې ځای طرف ته راکېدل او دلی بجا ورکو چې دغه سره سره ډېر ډېر ورشه یو شی بل شو غیر هغه شاته خطرات نه هغه بالکل بے خبر وو. دا یو دا یو اهم دغه زمونږ ته ځین کې لري مخنیوي په کار دی، او بل کم نشین چې زړې زمانه نه روانو او نوی نوجوانان ته چې مختصله ورس ډېر پته دی.
سپینګل زیاتوی چې دوی د نشو د مخنیوي لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه کمپاین مخته وړي او بلخه په نشو اخته کسانو ته د علاج اسانتیا ورکوي، چې تر دې دمه د څه باندې 1450 کسانو درملنه کړې ده.
لکه هغه کورونه کم چې په دې کې دا غیر نوجوانان خلک لري هغه مشران، نو هغه ته لګره تبلیغیانو خبره پیدا دروازه ته کوو، هغه اړې باندې راځي کوي ګری کوي چې تاسو خپل څه څنګه راکې دا دوه علاج مو وغیره کو او دې ځوان تر څو واپس راځي. مکمل کفالت تنظیم پہ دو تا راشن رسول دو علاج معالجہ کول دو دواڑوں کا پڑے منچ کی تیسن میسن مسلے دار سے زمون تنظیم پہ دی.
د خبر پرتونخوا په یو شمیر سیمو کې زرګونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي. په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روږد کسانو د درملنې مرکز مشر ریاض احمد حیران وای چې په ملکن ډیویژن کې په نشو د روږد کسانو د درملنې لپاره کومه ځانګړې اداره یا مرکز نه و، نو د یو پولیس افسر په مشوره دې کار ته وژا ورکړه او په 2018 کال کې د نوي ژوند په نوم د دې مرکز بنسټ کښېښود.
په سواد کې یو ډی ای جی محمد اجاز خان د 400 اوسیدونکو هغه سره زما یو ملاقات وشو. ما هغه وخت په زناورو باندې کار کاوه، کوم چې دلاوري سره زناوري دوی چې په مازوره شو ما بده ته پټای کوله. نو اجاز خان سره زما شعر او ادب په وجه باندې ملاقات وشو. اجاز خان ما ته ویل چې ته فلاحي کار د شعر او ادب سره کوه، ځکه چې پښتانه ډېر وروسته خلک ته پکار ده چې پوهان خلک چې کمی هغه فلاحي سوچ ولري. نو ما ته ویل چې زه د لاورې ځناورو باندې کار کوم. نو محمد اجاز خان ما ته ویل چې نه، هغه ایک د خدای پاک مخلوق دی، خو کم خلک چې نشې کې په دې نالو کې پراته وي، په کندو کې پراته وي، دې خلکو ته نوی ژوند ورکول غواړي.
ریاض احمد حیران زیاتوي چې دوی تر دې دمه د شاوخوا 800 کسانو درملنه کړې چې عمرونه له 2 کلونو څخه نیولې بیا تر 20 کلونو پورې دي. د هغه په وینا دم غړې له دوی سره تر نیوی زیات ناروغان موجود دي چې زیاتره ځوانان دي. خو د شاوخوا 400 ناروغان خپلوانو له دوی سره د هغوی نمونه درچ کړي او د ناکافي ځای لرلو لکهبل د دنبلنې انتظار کوي. نوموړي زیاتوي چې د هغو ناروغانو درملنه ژر کېدلای شي چې په جسمانی توګه خراب شوی وي، خو د نشو د ذهني اغیزمنو درملنه لږ زیات وخت اخلي.
یو قسم خلک داسي چې هغه نشو ذهني او خراب کړي وي، او یو قسم داسې خلک وي چې هغه نشو فزیکل نقصان ورته هغو ته رسولی، نو کوم خلک چې فزیکل خرابي هغه څلور میاشتې چې دی د هغو دپاره ډیوریشن دی، او کوم چې ذهني خرابي لکه ما سره دا مهال یو مریض دی د بوسټن امریکې نه راغلی دی، دا هغه زما سره څوارلس میاشتې وشوې چې هغه ذهني خراب دی، نو فیملی وایي چې هغه به دلته تاسو سره لابي.
په نشو درود کسانو درملین مرکزونه کې یو خوا د بیا بحالی کارونه مختوړي، نو بل خوا دوی خپل هم له یو شمیر ستون سره مخامخېږي. ریاض احمد حیران د خپل کار د اغیز او ستونزو په اړه وایي:
زمون د دې نوی ژوند ادارې د وچینا د میاشتې سلور کروڑ روپۍ چې کم ده دغه د نشید توکو روکتان کې کم خلک چې د دې کاروبار کوي هغه ته مونږ د میاشتې سلور کروڑ روپۍ نقصان ورکو. ما چې د دې آغاز کړو نو ځان د دې ستونزو سره مخ کړو، ما ته پته و چې زما عزت ته پکې نه، زما بچو ته پکې نه خطرې، زما سر ته پکې نه خطرې، د دې ټولو خبرو ته تیار وم. موږ په دې کې ډزې شوې دي خو تر اوسه پورې حکومت زموږ سپورټ نه دی کړی. بل زه دا وایم چې لکه زمونږ د ادارې نه په سلګونو خلک ښه شوی دی او وتلی دی خپل روزګار کوي، خو د حکومت د طرفه تر دې دمه موږ د څه قسمه پاملرنه نه ده کړی شي. حکومت دې موږ سپورټ کړي، زموږ نه دا وطن پاک غواړي، مال دې وسایل لګي.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت د ولسي خیر ښېګړې څانګې مرستیال مشر خالد اقبال وایي چې دوی خپله یولس داسې مراکز لري چې هلته په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي.
زموږ بعضې سنټر داسې چې سل کسان ته یو وخت راځي، داسې چې ډېر ښه راځي، داسې چې شل راځي، درې میاشتې سوفیو نیمه میاشت پاتې کېږي، خو اتمان نه راځي درې میاشتې. دا زموږ مرکز ته په خپله خلک راځي او په غټو ښاریو کې زموږ د پولیسو دغه باندې مرسته باندې موږ اپریشن کوو. سټریټ وغیرہ چې کوم یاره دی موږ دغه سې بهاله مرکز بوزو. علاج دوایان خوراک رهایش هر څه مو.
په پاکستان کې د نشو د مخنیوي لپاره کمپاین چلوونکي فعالان د درملنې او بیا بحالي مرکزونه په نشو د روږدو کسانو آبادی پر تله ډیر کم ګڼي. د هغوی په وینا نه یوازې حکومت بلکې شخصي بنسټونه او ادارې هم باید دا هڅې نورې زیاتې کړي. د دې اونۍ تورتمونه خبرونه هم دومره و. راتلونکي اونۍ کې به د یو داسې ډاکټر او ارواپوه سره مرکه واوري چې له کلون راهیسې په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر اپ، ویب پاڼې او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای سي. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
دا مشال رادیو دا
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو نو وروسته لیکوالان او شاعران د کومو ننګونو او ګواښونو سره مخ شوي دي او په روان بحران کې خپل تخلیقي مزل څنګه ژوندې ساتلې دي. کله چې طالبانو او ورسره ملګرو وسلوالو ډلو د اگست په نیمایي کې کابل ونیولو، نو په دغه هیواد کې میشت لیکوالان، هنرمندان او شاعران د ژوندي پاتې کېدو لپاره د نوو خطرو او ګواښونو سره مخ شو. په اسلام آباد کې میشت شاعر او خبریال راشد خټک وایي چې کله نظام ونړیږي نو هر سړی ته د خپل غرض ویستو او خپل غچ اخستو موقع په لاس ورشي او په دې ټول عمل کې تر ټولو لوی خطر د قلم او هنر خاوندانو ته پیښیږي. نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو وروسته ټولنه د بې یقینۍ او ویرې لور ته روانه شوې ده او د لیک لوست عمل اغیزمن شوی دی.
چې کله نظام ونړیږي بیا خو هر سړی ته خطر پېښ شي، خو په دې کې بیا داسې کېږي چې زیاتره د لیکوالانو دغه دانشورانو دغه ټایپ ته خلک چې دوی برا کې به خدای دې وبخښي مجروح صاحب به ویل
بهودین مجروح ځان به یادول وي. زمونږ مثال د ډاینوسار دی چې تنه مو غټه ده او خپې مو وړې دي کمزوري دي. د دوی نوم غټ وي خلق ته یره کوي او اثر ویني چې دوی خبره اثر کوي، خو نور دوی مادي وسایل نه لري، یعنی دوی ټوپکمار نه لري، د ځان د ساتلو دپاره څه نه لري، حتی چې د خپل کور خرچه چلولو دپاره هم څه نه لري. نو دا خبرې د دوی صاف ټارګیټ وي، یعنی په اسانه وژل کېږي. لومبۍ ځکه په دوی باندې گزار کېږي، بل دا چې دغه خلک چې دي د دوی کار تلپاتې غوندې وي، دوی په ذهن باندې کار کوي، د خلکو ذهنونه جوړوي. نو هغه مقابل لوری چې هر څوک وي هغه ته زیات خطر احساسوي. عام سړی خو یو کار وکړي هغه په یو ورځ کې ختم شي، په یو میاشت به وچلېږي. د دوی کارونه داسې وي چې دا وروسته پاتې کېږي، نه په پیړو پیړو چې لیکل وکړي وینا وکړي هغه، نو ځکه دوی ته چې دی زیات خطر وي.
دا په داسې حال کې دا چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشتې په 13مه نیټه په خوست کې یو شاعر هیلمن ژوندې له خپل کوره گرفتار کړ چې بیا یې وروستو مړې وموندل شو. شاعر او څېړنکار ډاکټر صادق جړک وایي چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د فن، هنر او ادب په میدان کې ډېر پرمختګونه شوي وو، خو اوس داسې ښکاري چې دغه لړۍ په ټپه ودرېدلې ده. لوی شمیر تخلیقکارانو له هیواده کډه کړې ده او کوم چې په افغانستان د نن دی هغه د ویری او دړکو سره مخ دي.
اصل خبره دا شته چې د افغانستان کې کوم بدلون راغی، کوم چینج راغی، دا د ولس په خوښه نه و، د یو ګوند د انقلاب شکل نه لري. دا یو ډله ده، یو فاره ده چې نړیوالو ساتلې او افغانستان کې دغه لو برامنځته کړله. نو په دغه حالاتو کې ویرا خورول او دغه خورول دا د دوی د ایجنډې حصہ ده، او بیا د نظر خاوندان، شاعر، لیکوال، پروفیسر وژل، دا نو هغه طبقه دوی دباوي چې څوک سبا پاتون کوي، جلوس را باسي، جلسه کوي، دا هغه طبقه د وولو د پاره. ځکه خو ډیر خلک وغورځېدل، وطن یې پرېښو او تر وسه پورې روان دي. کورونه تر خم لاره خلاص شوه، مصر ملګري په رابطه کې دي، څوک کور غواړي، څوک پلیټ غواړي. نو دغه طبقه چې دا ډیر اساس هم ده، او دوی ویریژم د قلم له خاوندانو څخه.
خبریال راشد خټک بیا وایي چې په افغانستان کې چاپخانه پرانستل شوې وي او هر کال بعد ادب په بیلابیلو څانګو کې په سلګونو کتابونه خپرېدل. له پېښور او کوټې، کابل او کندهار ته کتابونه تلل او له هغه ځایا دلته راتلل. خو اوس لیکوالان د یو وخت د ډوډۍ پورې حیران دي، نو هغوی به لیک څنګه کوي او بیا به ولس ته د کومې لارې رسوي؟ نوموړی نور وایي،
خلک چې کله ډوډۍ نه مومي نو هغه کتاب څنګه واخلي، یا به څنګه چاپ کړي؟ کتاب لیکل، چاپېدل خلکو تر ټولو ډېر اوږده پروسس دی کنه. یو کار دی، داسې نه ده چې بس کتاب ولیکلی شو. کتاب لیکل هم وخت اخلي او ډېر خواري غواړي. لیکوال چې دا یو بل کار هم کوي، د خېټې سطل پر او لیکل به هم کوي. دوه کارونه بیا به دا ځي چاپ ته، بیا به چاپېږي، بیا به هغه چې څوک چاپ کړي هغه به خلکو ته رسوي، دوکانو ته. نو دغه هر څه چې دی وران شو. اوس یو سړی ډوډۍ نشي پیدا کولی، هغه به کتاب څنګه واخلي؟ تاسو ته یاد شي هغه ډاکټر نجیب حکومت وران شوی و، نو دغه خلکو به دیګونه پرې پخول. دغه یو مصرف یې و، د دې بل کار نه و. یو ملګري خاطره لیکلې ده چې کتابونه پراتو په سرکاري پریس کې، نو زه ورلم چې خپل کتابونه ترې واخلم. چې دیکھ یو سړی راغی ټوپک مارو، او چې څوک راکه چې دا دیکھ پې پوه کړو، ما هغه خپل کتابونه ورکړل. ملګرو په کتابونو باندې مې زړه ونه شو، خپل مې ورکړل، ما یې دا ورته دوا. دا صورتحال دی په دې کې، خو چې دی د کتاب سره تړلي خلک چې دي چې د چا کاروبار د کتاب سره و، هغه خو بیخي لکه هغه منفي ته لاړل.
خو سړنکار صادق جړک هیلمند وایي چې د تخلیق عمل نو دريږي او د سوشل میډیا راتګ لیکوالانو او هنرمندانو ته یو نوې موقع برابر کړی ده چې خپل اواز تر ولسا ورسي. جړک زیاتوي باید پښتانه د دوی کلتور، ژبې او قام ته ورپه خطرونه وپیژني او خپل هنر او ادب خوندي کړي. د نوموړي په وینا په دې کار کې له هیواده بهر پښتانه یو مهم کردار لوبول شي.
نشي کولی، دا خو ګوره کتره کتره دریاب سي نه، چې یو په خوست کې را پیدا شي، یو په کونړ کې را پیدا شي، بل چیر را پیدا شي، دې زه خدای یو شی جوړېږي. او بیا د رسنیو د سوشل میډیا دور دی پابندي نشي لګولی، پر فیسبوک، پر ټویټر او پر دې به څنګه پابندي لګوي؟ نو دا غږونه خو یو بل ته په منټونو کې رسیږي، بغیر خرچې په منټونو کې دا غږ رسیږي. او د دې د سبا یو
سیلاب جوړیږي. نو د دغه شي د مخنیوي لپاره ځکه دوی څوک سیستم نشته، خلک نشته چې دا سیستم په وچلوي نه، نو دوی به ږغ پر ږغ به پابندي لګوي، پر د فکر پر ازادي به پابندي لګوي. دا په ماضي کې هم کړي دي. دلته یوه بله ترخه تجربه شوې ده په 1995 کې، دا دویمه تجربه ده. زموږ یاد چې په د طالبانو په دې مجاهدینو کې موږ دلته په ډېر لوړ قیمت دا کتابونه اخیستل د افغانستان، ځکه له موږ سره دا ویره وه چې دا ورک نه شي، دا څوک ونه سېږي. او داسې کېدل هم پرې کېدل، سېدل کېدل. هر ملګري به زموږ هر ملګري به دا کتابونه تر خپله وسه په پور اخیستل، خو پرېښول یې نه. چې کوم هنر واخستی که نه، دا به مخته ځي، دا پاتېږي نه، خو په غلا به وي. په داخل د افغانستان کې به په غلا وي، پېښور او کوټ او په دا شب بار ملکو کې خو ازادي ده.
اوریدونکو دا واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سر رازو. خپل کوربا شاهین بونیری له اجازه ورکه. د الله پامان.
گا پانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سا دشیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے دشیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے دے الہام پر فیتری اولی گلابی غزل پسو دے دشیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے دیر نہ گھومتا ندی dere na dere na re dere na din kanu din dere na re zaram pyaad tar palas ki زخمونو سوکی راوڑی سمی پیاد تر پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی ستاد برندو برندو سربو اکھاوی غزل پسو دے ستاد برندو برندو سربو اکھاوی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے تیرے نہ دن کانو جی تیرے نہ رے تیرے نہ دن کانو دے تیرے نہ رے دینم پس پینو خو پزیڑی نر کس نکالے دینم پس پینو خو پزیڑی نر کس نکالے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے چکاروانے پیار وائی
دریات پاکی مسکی دی چی کاروانے پیار وائی ستاد مخدس پینے پاڑا